په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. اورې چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا په جګړې کې لښکېلو خوا وغوښتل چې له ماشومانو کاروان اخلي. د کابل په پرونۍ حمله کې هم ویل کېږي چې یو ماشوم ځان وژونکي حمله ترسره کړې. دا کمیسیون دا یو جنګي جنایت بولي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلالزی دا خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په جګړه کې پر شکل خو وژغ کوي چې لکچنیانو دی په جنگي کار نه اخلي. په بلخ کې 14 سوي د چې د چارواکو په وینا یو تن پکې وجل سوی او د شوونځي د څلور ورځې د کوونکو په ګډون نه تن پکې زخمیان دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر امریکا ته لورتلونکو مهاجرینو د پښتون او چړونو د بهیر د لا سختولو امر وکړ. پوره خبر نو واورې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانستان په جګړه کې پرشکل خو وژغ وکړ چې په جګړه کې د کم عمر کسانو له استخدام لاس واخلي. د کمیسیون ویان بلال صدیقین آزادی رادیو ته وویل چې د افغانستان په جګړه کې د کوچنیانو د استخدام لامل اندیشنه لري، جنگي جرم یې ګڼي او غندنه یې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر نو ویل چې په وزیر محمد اکبر خان مینه کې پرونی انتحاري حمله یو هلک کړی چې عمر یې د 1414 کلونو ترمنځ دی. د مسولینو په وینا په وزیر محمد اکبر خان مینه کې په پرونی انتحاري حمله کې څلور تنه ووژل او تر شلو زیات زخمیان شو. د حملې مسؤلیت داعش اخیستی دی. په بلخ کې چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې د ماین په یوه چاودنه کې چې هدف یې د رپورټونو پر اساس د سیمې د پولیسو د مشر موټر و، یو تن وژل سوی او نه تنه زخمیان سوي دي. خو اسوسییټډ پرس خبري اژانس د چارواکو په حواله ویلي چې د بلخ د خلم ولسوالۍ په قلیزال سیمه کې په دا یوه انتحاري حمله وه. د خلم د مرکزی روغتون مشر ډاکټر فریدون نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په زخمیانو کې د شووندي څلور زده کوونکي دي چې د دوو تنو روغتیایي وضعیت نازک دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د روسیې د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاکار نیکولای پتروشوف سره کتلی او د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره پر یوې ستراتیژۍ ټینګار کړی دی. درک په حواله ولسمشر غنی پتروشوف ته ویلي چې له تروریزم سره باید له توپیره پرته مبارزه وسی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې پتروشوف په کابل کې د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره هم پر یو لړ مهمو مسلو خبرې کړې دي.
دوار لورو د مهمو شریکانو په توګه په سیمه کې د مهمو شریکانو په توګه پر مختلفو موضوعات باندې بحث وکړ چې د دې لنډې په ترڅ کې د سیمه ییز امنیت او ثبات په اړه جوار بحثونه وشول او هغه ګواښونه وڅېړل چې دواړه هیوادونه او سیمه ورسره مخ.
پتروشوف پرون د یوې ورځې لپاره کابل ته تللی و. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ امریکا ته لورتلونکو مهاجرینو د پښتون او چړونو د بهیر د لاس تختولو امر کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تر هغه وروسته چې په نیویارک ښار کې پولیسو د ازبکستان یو مشکوک وګړی د پرونی حمله په تړه ونیو دا امر وکړ. په نیویارک کې پرون اته تنه د پولیسو په وینا په تروریستي حمله کې ووژل شو. په نیویارک ښار کې د 2001 میلادي کال د سپتمبر له 11 وروسته چې تروریستي حمله وشوه دا اول وار د چې دومره زیات خلک په وځای په یو حمله کې وژل سوي دي. د نیویارک شاروال بیل دی بلاسیو پرون خبري اعلان ته وویل
This was an act of terror and a particularly cowardly act of
terror. دا یو تروریستي عمل او په ځانګړي ډول داسې بوزدلانه تروریستي عمل چې بې ګناه خلک په نقشه کړل. هغه کسان چې په خپل کارونو پس روانو او نه په هیدل چې څه ورسره وسی. په پرونی حمله کې لکه څنګه چې په لویدیځ اروپا کې لیدل شوی له پیکاپ موټره کار اخیستل شوی و. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن تهران ته ورسېد. د ایران دولتي تلویزیون نن وویل چې پوتین نن د ایران له ولسمشر حسن روحاني او لستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای سره په سوریه کې پر روان بحران د انرژي په اړه د ایران او روسیې ترمنځ د همکارۍ پر پراختیا او نړیوالو سره د ایران د چمې موافقې په اړه خبرې کوي. پوتین باندې په تهران کې د ایران او آذربایجان نو ولسمشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون وکړی. د ایران مطبوعاتو نن وویل چې د آذربایجان جمهور رئیس الهام علیف هم ورسېدلی دی. د سعودي عربستان په مشرتابه ائتلافي ځواکونو د یمن په شمالي ولایت سعده کې هوایی حمله کړي چې شپږ ویشتنه پکې وژل شوي دي. دا کسان په یوه هوټل او له هوټل سره په تړلي مارکیټ کې وژل شوي دي. د یمن شمالي ولایت سعده له سعودي عربستان سره پولې ته نږدې پروت دی. د جاپان د پارلمان استازو نن شینزو آبه د صدر اعظم په توګه غوره کړ. د شینزو آبه لیبرال دیموکرات ګوند د جاپان په وروستیو پارلماني ټاکنو کې زیاتې رایې وګټلې. آبه له 2012 میلادي کال راهیسې د جاپان صدر اعظم دی. هغه نن د جاپان د پارلمان د استازو په مجلس کې چې 415 چوکۍ لري 312 رایې واخیستې. او د سوریه ملي ائتلاف چې د بشار اسد د رژیم پر ضد په مبارزه کې عمده سیاسي اپوزیسیون د یو غربي ملاتړ کوي، نن وویل چې د روسیې په بلنه د سوریه د رژیم او د مخالفو ډلو په غونډه کې ګډون نه کوي. د سوریه ملي ائتلاف ویلي چې د روسیې په بلنه غونډه د جنیوا د سولې خبرو ته چې ملګري ملتونه ملاتړ کوي خنډ پېښوي. د سوریه د ملي ائتلاف ویاند احمد رمضان نن رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د دوی ائتلاف له جنیوا بهر او د ملګرو ملتونو له ملاتړ پرته په خبرو کې برخه نه اخلي.
لا فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کابل کې پرونی ځان وژن کې حملې ته په پام سره چې د کورنیو چارو وزارت په وینا هغه یو 14 کلن هلک ترسره کړي په جګړو کې له ماشومانو استفاده یو جنګي جنایت وباله. د ولسمشر مانی وایي افغان ولسمشر د روسیې د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې هغه ته ویلي چې له تروریزم سره باید له توپیر پرته مبارزه وشي. اشرف غني له دې مخکې پرته له دې چې د روسیې نوم واخلي ویلي چې هغه هیواد نن ورځ د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي چې په تر میلیون زیات افغانان یې وژلي دي. کابل ته د دغه لوړ پوړي روسي چارواکي د سفر د احمد په اړه مو د سیاسي چارو دیو کار په نظر اخیستی.
روسان فکر کوي چې امریکایان دلته د دې لپاره شتون لري چې غاړې په روسیا کې مداخله ولري.
د کونل چارواکي د سولې له بهیر سره د 45 وسلوالو طالبانو د یو ځای کېدو خبر ورکوي. دغه ډلې مشر وای
مونږ دا شی درکړی دی چې جنگ د لارې حل نه دی. مونږ راغلیو بغیر کوم امتیاز.
ګورسله هغې چې د ازبکستان یو تابع په نیویارک کې د موټر په ذریعه اته تنه ووژل د امریکا ولسمشر د مهاجرت د شرایطو د لاسختولو لپاره امر کړی. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه درته خبروو. د ژوند په شیبو کې د خبرونې چلوونکی دا ځل په پېښور کې د کندهار د میوند د جګړې د اتل غازي محمد ایوب خان مقبرې ته ورغلی او وایي د نورو ښخ شوو غازیانو تر څنګ قبر په مشکل خلک پېژني.
دا خود شیخ حبیب بابا مزار دی او دا چې دین سردار محمد اکرم خان
دا مقبره ده.
دا زمو غالبا دین خدا تختی وړي دي. دا زما خلی سردار ایوب خان دی
پر اقد میوند ملالی
رور دی.
بل دي اساسي بشری حقوقو پروګرام هم مهیروي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 چپه اوریدل شي. خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کابل کې پرونی ځان وژن کې حمله ته په پام سره چې د کورنیو چارو وزارت په وینا یې 14 کلن هلک تر سره کړی و په جګړو کې د ښکېلو خواوو وغوښتل چې له ماشومانو دی د په جګړو کې کار نه اخلي. پرونی حمله ته په پام سره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په جګړو کې له ماشومانو استفاده یو جنګي جنایت وباله. دینی عالمان هم په جګړو کې د ماشومانو ښکېلول د دینی ارزښتونو خلاف کار وباله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د سیشن بې د ورځې انتحاري حمله 14 کلن له لومړنیو تحقیقاتو معلومیږي چې یو 14 کلن هلک ترسره کړی و. نور تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د کورنیو چارو وزارت د لومړنیو راپورونو له مخې تاییدوي چې په کابل کې د سه شنبې د ورځې انتحاري حمله د یو ماشوم له لورې شوې ده. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د انتحاري کس پر جسد د هویت د تثبیت لپاره څېړنې روانې دي.
اونچه را که ما برداشت کردیم از اونچه که از جسد متلاشی شده انتحاری برست ما رسیده
دیوی حقا چه چه مونگ ده انتحاری کس له متلاشی شوی جسد خبرداشت کرل عمری ده دیر لسو یا چوار لسو کلونو پشاو خواه که دی. له ما شمانو استفاده جنگی جرم ده موگی غندو. دغه انتحاری حمله چې د سه شنبې د ورځې ناوخته د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې وشوه، له امله یې څلور تنه ووژل شول او له شلو زیات ټپیان شول، خو ځینو رسنیو د وژل شویو کسانو شمېره وتنه ښودلې ده. د دغه حملې مسؤلیت د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش په غاړه واخیست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر دې وړاندې هم وسلوالو مخالفینو په حملو کې له ماشومانو استفاده کړې ده. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال یوه کمکي هلک او کم عمر نجلۍ تر دې وړاندې چې خپلو چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړي ځانونه امنیتي ځواکونو ته وسپارل، خو طالبانو په جګړه کې له ماشومانو څخه د استفادې مسله رد کړې ده. په ورته وخت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون بیا په جګړو کې له ماشومانو استفاده جنګي جنایت ګڼي. د دغه کمیسون ویاند بلال صدیقي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې ښکېل خواوې باید له ماشومانو استفاده ونه کړي.
افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د خپل اندېښمن ده چې ماشومان عملا خود کشکیل کېږي او د ماشومانو استفاده کول په دې وسوال نه خود کې دا خپله یو څرګنده جنګي جنایت ده او د بېنوا کمیسون یو خلاف عمل ده او غیر انساني او غیر قانوني کړنه ترسره کېږي.
یو شمېر دینی عالمان وایي د اسلام له نظره په جګړو کې له ماشومانو استفاده مردود عمل دی. له ډلې مولوي سمیع الله ریحان ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي قواعدو له مخې باید وسلوال مخالفین او په جګړه کې ټول ښکېل خواوې په وسلوالو شخړو کې د ماشومانو له استفادې لاس واخلي.
و امریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کابل کې پرونی ځان وژن کې حمله چې ویل کېږي و څوارلس کلن هلک ترسره کړي په جګړو کې له ماشومانو استفاده یو جنګي جنایتو بالا په خیل خو وي غږ وکړ چې له ماشومانو د په جګړو کې کار نه اخلي. وړاندې مو په دې اړه د دغه راز د بلخ ولایت د څو تنو اوسیدونکو نظرونه هم اخیستي دي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ولسمشر مانی وای افغان ولسمشر د روسیې د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې هغه ته ویلي چې له تروریزم سره باید د توپیر پرته مبارزه وشي. اشرف غنی له دې مخکې پرته له دې چې د روسیې نوم واخلي د افغانستان پکتیا ولایت په ورستیو کې په سفر کې هغه هیواد ویلو چې هغه هیواد نن ورځ د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي چې تر یو میلیون زیات افغانان وژلې دي. کابل ته د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پیتروشف پر افغان ولسمشر په سفر کې پر افغان ولسمشر سربیره د غراز له خپل افغان سیال سره هم پر مختلفو موضوعاتو خبرې کړې دي. تفصیل بیا هم د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پر دې راپور کوي.
ترهګر خو بد نه لري او باید د دغه پدیدې پر وړاندې له تفکیک پرته جدي او ګډه مبارزه وشي. د ولسمشر د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي د خبره ولسمشر محمد اشرف غنی د روسیې د ملي امنیت له سلاکار نیکولای پیتروشف سره په کابل کې د کتنې پر مهال کړی ده. همداراز له جمهوری ریاست څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې د ښاغلي غنی له قوله ویل شوی چې تروریزم یوازې د افغانستان نه بلکې د سیمې او نړۍ لپاره منځمهاله تهدید دی. خبر پاڼه وړاندې کاږي د تروریزم په ځانګړي توګه د هغو ګروپونو سره د مبارزې لپاره چې افغانستان او سیمه تهدیدوي د روسیې تجربه او د معلوماتو شریکول ډیر ارزښتناک دي. په ورته وخت کې د ملي امنیت د سلاکار مطبوعاتي دفتر وایي چې د حنیف اتمر او نیکولای پیتروشوف ترمنځ د هغو ګډو ګواښونو په اړه هم بحث وشو چې افغانستان او سیمې ته متوجه دي. د دغه دفتر ویان قادر شاه د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې د ملي امنیت سلاکار د خپل افغان سیال په بلنه کابل ته راغلی و.
پاره جوار بسونه وشول او حق غوښونه وچیرل چې دواړه هیوادونه او سیمه ورسره.
د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پیتروشوف پرون کابل ته په ورځني سفر راغلی و چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له لوړپوړو افغان چارواکو سره د بیلابیلو مسایلو په اړه لیدنې کړې دي. کابل ته د ښاغلي پیتروشوف سفر په داسې حال کې کیږي چې څه موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی په پکتیا کې یوې ولسي غونډې ته ویلي و طالبانو ته هغه څوک وسلې ورکوي چې میلیونونه افغانان یې وژلې دي. که څه هم ولسمشر په ځانګړې توګه د کوم هیواد نوم نه واخیستی، خو کارپوهانو د ولسمشر د خبره روسیې ته منسوبه وګڼله. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي ښایي د روسیې د ملي امنیت سلاکار د ولسمشر د خبرې د وضاحت په اړه کابل ته سفر کړی وي چې په پکتیا کې مطرح کړی و. له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل چې روسیه د افغانستان د حالاتو په اړه خپلې اندېښنې لري، خو افغان حکومت ته پکار ده چې په اړه یې روسیې ته قناعت ورکوونکی ځواب ووایي.
روسیا فلحال د افغانستان د اوسنۍ ترنګلي امنیتي اوضاعو څخه جدن نګرانه ده. روسیا په دې فکر کې ده چې د افغانستان امنی مرکزي آسیا ته راځي او د مرکزي آسیا امنی د روسیې لپاره په ستره سرخوږي بدل شي.
د ښاغلي سعادت په خبره کې څه هم افغان حکومت او نړیوال ملاتړي د داعش پر وړاندې د جدي مبارزې خبره کوي، خو لا هم روسیا په دې اړه اندېښنه لري. نوموړی وایي تر هغې چې روسیا د دغه بالقوه ګواښت له منځه وړلو او یا مخنیوي په اړه ډاډه نشي، نو په افغانستان کې به له قانوني او یا غیر قانوني لارو د دغه ډلې د فعالیتونو د پراخېدو مخه ونیسي.
کابل ته د روسیې د ملي امنیت د سلاکار سفر به د کابل او موسکو په اړیکو څومره اغیز وکړي؟ په تېره بیا د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته چې ویل کېږي له طالبانو سره روسیې په وروستیو کې مرستې زیاتې کړې دي، په دې اړه مو د افغانستان د سیاسي چارو له یوه کارپوه زلمي وردګ سره مرکه کړې. دا مرکه د ازادي راډیو خبریال ناجیه صافی کړی او په سر کې ترې پوښتلی چې دا سفر د دوه اړخیزو اړیکو لپاره څومره ګټور دی.
موږ د روسیې هیواد په نږدې یو په دې سیمه کې د سیاسي قرار لري، نو په دې اساس چې دوی هم تشویش د داعش نه لري، د دهشتګرۍ او د تروریزم نه لري، دا یو ډېر ښه کار دی چې جناب رئیس جمهور د خانه اطمینان ورکړ شي چې د هیواد نه دوی ته کوم خطر مواجه نه دی. افغانستان حکومت ته باید ده چې د خپل د ګاونډیانو خصوصا په دې سیمه کې کوم ملکونه دي هغه تشویش لري، د هغو سره دوی باید ناسته او ولاړه ولري تر څو چې وکولی شي د دوی خاطر د اطمینان حاصل.
بلې، جمهور رئیس غني په دغه کتنه کې همدارنګه ټینګار کړی چې تروریزم نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ لپاره ګواښ دی او باید په دې برخه کې له کوم تفکیک پرته ګډه مبارزه وشي. د ولسمشر هدف په دې برخه کې څه و؟
جناب ولسمشر نظر دا څه دی چې روسان فکر کوي چې امریکایان دلته د دې لپاره شتون لري چې غاړې په روسیا کې مداخله ولري، د دې په استدام باندې برنامې مخنیوی وکړي. د تفکیک مسله دا یاده کړې ده چې باید یعنی په ګډه هم غرب هم شرق باید په ګډه باندې د هغه تروریزم په مقابل کې مبارزه وکړي چې واقعا نړۍ ته او خطرناکه تمامېږي.
دغه سفر به د امریکا او افغانستان په اړیکو کوم اغېز ولري او کنه؟
کوم چې داسې یو تحرک ترسره کړي چې خپل ستراتیژۍ په استعمال ملک کې دلته شتون لري، دلته هدي لري او تمام مسایل دلته وابسته په دې باندې دي، د هغوی نه د غیر آګاهۍ نه کوم عمل ترسره کړي. زه فکر کوم چې په دې کې به شاید امریکا هم مفخر شتون ولري چې دوی دغه کار ترسره کوي، ځکه چې نن نړۍ د یو ډېر ستر خطر سره مواجه دی.
په ټوله کې د افغانستان او روسیې د دوه اړخیزو مناسباتو د پیاوړتیا، د تروریزم ګواښونو او په وړاندې د مبارزې لپاره دغه سفر څومره ګټور و؟
دا یو ډېر ښه سفر، خو په هغه سفر باندې چې موږ یوه درسته برنامه ودرو چې وکولی شو چې خپل ګاونډیانو ته یا په اصطلاح باندې هغه فلکونه چې پهمکه شتون لري هغه ته قناعت ورکړی شو، داسې یوه برنامه او پالیسي شتون ولري، دا ډېر ښه سفر دی او ډېره ښه لاسته راوړنه ده په باید ولري.
د چارو کارپوه زلمی وردګو چې کابل ته د روسیې د ملي امنیت د سلاکار نیکولای پتروشف د سفر او د غرض له افغان چارواکو سره د خبرو اترو په اړه نظر څرګندوي چې دغه سفر او خبرې اترې به د کابل او موسکو ترمنځ پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي. یوه موضوع چې په وروستیو کې ډېر راپورته کېږي هغه له طالبانو سره د روسیې د مخ په زیاتېدونکي ملاتړ ادعاوې دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلوف چې تل د افغانستان د حالاتو په اړه لانجمنې خبرې کړې دي، تېره اونۍ د ناتو په مقر کې د ناتو او روسیې په ګډې شورا کې هم ګډون کړی و. هغه د دغه شورا له غونډې وروسته رسنیو ته ویلي دي چې په دې شورا د شورا په غونډه کې هم همدا موضوع مطرح شو، خو هیڅ کره شواهد ښکاره نه شول چې ګواکې روسیه د طالبانو ته وسلې ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پا په افغانستان کې د جګړو د دوام تر څنګ د غراز له یو شمېر ولایتونو څخه په وروستیو کې د سولې له بهیر سره د یو شمېر وسلوالو د یو ځای کېدو خبرونه هم ورکول کېږي. د کونړ چارواکي وایي تېره ورځ 15 وسلوال طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د دې ډلې مشر وویل چې 14 کاله د دولت په وړاندې جګړه کوله او نور دې ټکي ته متوجه شول چې په دې هیواد کې جګړه پردی ده، د پردی په لمسون مخته وړل کېږي. ازادي راډیو خبریال سیمه ایز خبریال روح الله انوري دغه غونډې ته ورغلی و. نور حال به په دې رپورټ کې واورو.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی سولې پروسې سره د یو ځای شوو کسانو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
نن د کونړ پولاد کې د خاص کونړ د ولسوالۍ کې یو تن ناراضي یا مخالف قومندان سمیع الله ملنګیار د خپلو 15 وسلوالو کسانو سره د مخالفت نه لاس واخیسته د صلح د پروسې سره یو ځای شو. زه قومندان صاحب سمیع الله ته مبارکی ویم او مننه تکوم چې حقانیت درکو په دې باندې پوه شو چې دا جنگ پردای جنگ دی، د افغانستان د ورانولو د پاره دی.
هغه له نور وسلوالو مخالفینو هم وغوښتل چې له مخالفت او جګړې لاس په سر شي، د سولې بهیر کې داخل شو، د خپل کورنۍ سره خوشاله ژوند تیر کړي. د یادې وسلوالې ډلې مشر سمیع الله ملنګیار ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو خلاف د اسلامي امارت د قومندې لاندې د خاص کونړ او نور ولسوالیو کې ډېرې جګړې کړي چې پکې دواړو خواو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي. خو اوس په دې پوه شو چې جګړه پردی او یوازې د افغان وژنې او د افغانستان د ورانونې لپاره پیل شوې ده، نو ځکه یې د ملګرو سره یو ځای له جګړې او ورور وژنې لاس واخیست.
موږ دا شی درک کړی دی چې جنگ د لارې حل نه دی. موږ راغلی بغیر کوم امتیاز، په خپل خوخه راغلی.
ملنګیار وایي د جګړې د دوام د بهرنیو لاملونو ترڅنګ دولت کې شامل داسې کسان هم شته چې د خپلو شخصي ګټو په خاطر سوله نه غواړي او خلک په لوی لاس دې ته اړ کوي چې جګړه مارو ډلو سره یو ځای شي.
دلته بعضې ځینې مشکلات شته چې هغه خلک غواړي چې راشي یا دلته په خبره باندې خبره وکړي، خو د هغې مخه نیول کېږي. که دلته مونږه یو خبره وي او مخالف سره یو کس خبره وکړي، په مختلفو چینلو خبرې ونه شي، نو دا به ډېره بهتره وي، نه دا چې مختلف خلک په مختلفو چینلو لګیا وي او د څه لاسته راوړنو د خاطره.
ملنګیار او ملګری له نورو وسلوالو مخالفینو هم غواړي چې نور باید د پردیو د ګټو دپاره جګړې ته دوام ورنه کړي، ځکه چې د جنگ دواړو خواو ته افغانان وژل کېږي. په کونړ کې د سولې شورا مسؤلین وایي چې له تیرو 2 کالو راهیسې د دولت نږدې 200 وسلوالو مخالفینو له جګړې لاس اخیستی دی او د سولې بهیر کې داخل شوي دي. د یادې ډلې په اړه تر اوسه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې چې هر څوک د حکومت د وسلوالو مخالفینو په نوم حکومت سره یوځای شوي، وسلوالو طالبانو ویلي چې یوځای شوي کسان طالبان نه بلکې عام وګړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیا او ایران مشران نن په تهران کې د سوریې پر روانو حالاتو او د مسکو او تهران ترمنځ د انرژي په برخه کې پر همکاریو خبرې کوي. د ایران او روسیې مشران نن وروسته له دې سره وکتل چې پرون سه‌شنبه د روسیې، ایران او ترکیې استازو د قزاقستان په پلازمینه استانې کې موافقه وکړه چې 2 اونۍ وروسته به د روسیې په سوچي کې د سوریې د استازو سره جرګه شي. نور تفصیل عصمت سروان وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن تهران ته ورسید چې د ایران له ولسمشر حسن روحانی او د ایران له مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای سره وویني. کرملین مانی ویلي چې ښاغلی پوتین له ایراني مشرانو سره د سوریې پر روانه شخړه او د تهران مسکو ترمنځ د انرژي په اړه پر همکاري ژغیږي. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون ناوخته په یوه ویډیوي خبري کانفرنس کې د ایران له مشرانو سره د روسیې د ولسمشر پوتین د نننۍ کتنې په اړه معلومات ورکړل. د وویل د دواړو خواوو د خبرو تمرکز به د سوریې پر مسئلو او د روسیې ایران د دوه اړخیزو خبرو پر ایجنډا وي. سوریه او ایران په تیرو شپږو کلونو کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کړی دی، خو امریکا او ترکیه د سوریې د حکومت د مخالفو ډلو ننګه کوي. د روسیې، ایران او ترکیه جګپړو استازو پرون د قزاقستان په پلازمینه استانی کې سره وکتل او شبنه وکړه چې د روانې میاشتې په پای کې به د سوریې د حکومت او د حق د مخالفانو د استازو په ګډون په سوریه کې د سولې د جدي خبرو د پیلولو په هدف غونډه وکړي. په یو خبر پانه کې چې پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وی پانه کې خبره شوه د درې دیش سوریوالو تنظیمونو نمونه اخیستل شوی چې په دې غونډه کې به د ګډون بلنه ورکړی شي. د سوریې د ملي دیالوګ غونډه به د روسیې په سوچي ساحلي ښار کې جوړه شي. د دې غونډې پر سر موافقه د استانې د پرونی غونډې یوازینی ملموسه نتیجه وه، خو د سوریې د اپوزیسیون استازو د دې غونډې په اړه شک څرګند کړی. د سوریې د اپوزیسیون ویندوی یحیی آل اریدی دا غونډه د سوریې لپاره یو جعلي پیغام وباله. ټاکل شوې ده چې د روسیې ولسمشر نن په تهران کې د آذربایجان او ایران له ولسمشرانو سره هم درې اړخیزه غونډه وکړي.
وروسته له هغې چې د امریکا پولیسو یو ازبکستانی پرون په نیویارک کې د تروریستي برید تړاو ونیو، ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مهاجرینو په اړه د جدي څېړنو د زیاتېدو امر کړی دی. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف نن وویل حکومت په دې قضیه کې هر ډول همکاری ته چمتو دی. په دغه برید کې اته کسان وژل شوي دي. تفصیل د اجمل ان راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپل ټویټر لیکلي ما هم دا اوس د کورنۍ امنیت ادارې ته امر وکړ چې د کډوالو په اړه د څېړنې پروګرام د نور هم جدي کړي. دی وایي له سیاسي پلوه مناسبه خبرې خې دي، خو په دې موضوع کې نه. ولسمشر ټرمپ د پرونی حملې ترسره کوونکی یو ناروغ او لیونی کس بللې. د نیویارک پولیس وایي پر تورن کسې د پیښې په سیمه کې ډزې کړې او نیولی دی. دې کس د نیویارک هغه سیمې ته نږدې چې د 2001 کال د سپتمبر د 12 بریدونه پکې شوي وو پر پلي خلکو او بایسکل سپرو یو کرایي موټر خېچولې. تورن د سیف الله حبیب الله ایویچ سیفو په نوم له 20 کلن ازبکستانی دی چې په 2010 کال کې امریکا ته تللی. تر اوسه د نوموړي د مهاجرت په اړه معلومات نشته چې آیا د امریکا تابعیت یې ترلاسه کړی او که نه. عیني شاهدان وایي سیفو پر خلکو د موټر خېچولو پر مهال د الله اکبر نارې وهلې او وروسته یې موټر د ښوونځي له بس سره ټکر کړ. یوې عیني شاهدې لویس لیس د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دا وایي هو موږ دا کس ولیده، تورې جامې اغوستې وې او ګیره یې درلوده، هغه سره دوه ټوپک وي. د نیویارک ښاروال بل دی بلاسیو په یو خبري کانفرانس کې دا یو تروریستي برید بللې. دی وایي دا یو تروریستي او بزدلانه عمل و چې خیر نظام یعنی هدف وګرځول. داسې عادي خلک یې هدف ګرځولي چې له چا سره یې کار نه درلوده او اصلا نه پوهېدل چې څه. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف په یوې اعلامیې کې چې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت په ویبپاڼه خپره شوي ویلي حکومت یې چمتو دی چې په دې قضیه کې هر ډول ممکنه مرسته وکړي. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي وایي سیفو په یوازې ځان دا برید کړی، خو اوس د نوموړي له موټر څخه په ترلاسه شوي یو لیک کې چې نوموړي په لاس لیکلی ویل شوي دا حمله یې د داعش په نوم ترسره کړې. په امریکا کې میشت یو ازبک کډوال میر احمد مومینوف چې سیفو په پیژنده ازادي راډیو ته ویلي نوموړي د اوهایو ایالت کې ژوند کوه، وروسته په 2013 میلادي کال کې د فلوریډا ایالت ته ولاړ چې کلونه یې د لارۍ موټر د چلوونکي په توګه کار کوه. د مومینوف په وینا سیفو میرمن او دوه بچیان لري او اصلا د تاشکن اوسیدونکی و. مومینوف وایي سیفو فلوریډا ته تر تګ مخکې ډېر مذهبي شخص نه و، خو وروسته له انټرنیټ څخه د ډېرو دیني معلوماتو ترلاسه کولو هغه په یو سخت دریسي کس بدل کړ.
او اوس بل اسمه څروانه واورو چې څېړونکو له درملنې سره د مرستې لپاره څه ډول یو چپ جوړ کړی دی.
څېړونکو یو چپ جوړ کړی چې هم مهاله د انسان د بدن د بیلابیلو غړیو د درملنې وړتیا لري. دا چپ چې اوس پر موږکانو او خنزیرانو یا خوکانو ازمول شوی د بدن خوک شوې برخه په موقتي ډول رغوي او درد یې له منځه وړي. څېړونکي وایي چې همدومره کافي ده چې دا چپ پر پوستکي کې ښودل شي او الکتریکي جریان ورسره وصل شي. دا چپ د پوستکي لاندې حجرو جنټیک کودونه بدلوي. له هغو حجرو چې جنټیک یې بدل شوی وي د بدن د هرې برخې د درملنې لپاره کار اخیستل کېدای شي. دا ټول عملیات څو ثانیې وخت غواړي. څېړونکي وایي چې په دې طریقه یې د یوه موږک پښه تداوي کړې ده.
مخکې مو واورېدل چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په کابل کې پرونی ځان وژونکې حملې ته په پام سره چې د کورنیو چارو وزارت په وینا هغه یو 14 کلن هلک ترسره کړي په جګړو کې له ماشومانو استفاده یو جنګي جنایت بللی. اوس به د بلخ ولایت د څو تنو اوسیدونکو نظرونه په دې اړه واورو.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
موږ د داعش دا عمل چې د اطفالو نه په انتحاري حملو کې استفاده کوي محکوم کوو، او دا یو غیر انساني، غیر بشري او غیر انساني عمل دی، او د اطفالو نه باید په انتحاري حملو کې کار وانخلي.
د پرونۍ پیښې تروریستي حملې چې داعشیانو په کابل کې ترسره کړې وه چې د ماشومانو نه استفاده کوي، دا موږ په کلک ټکو باندې موږ دا غندو چې ماشومان نه استفاده دا یو لویه ضایع افغانستان ته ده او خلکو ته ده، او په دې خاطر چې ماشومان دې هیواد د آینده د نسل لپاره ډیر ګټور دي، دا ضایع ده، لویه ضایع ده.
د بلخ ولایت د څو تنو اوسیدونکو نظرونو په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. فرشته جلازي ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې په جګړه کې پر شکل خو او ژغ وکړ چې د کم عمره کسانو له استخدام لاس واخلي. د بلخ په خلو ملسوالۍ کې نن په 14 کې یو تن وژل شوی او 9 تنه زخمیان دي. په زخمیانو کې د شووندي څو زده کوونکي هم شامل دي. د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس نن وویل چې په افغانستان، سومالیا او په نیویارک ښار کې د وروستیو خونړیو حملو له امله خواشینی دی. پاپ فرانسیس نن د کاتولیکو مسیحیانو په ځانګړو مذهبي مراسمو کې وویل چې له افغانستانه تر سومالیې او امریکا د وروستیو حملو قربانیانو او د هغوی کورنیو ته دعا کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا ته له ورتلونکو مهاجرینو د پښتنو او څیړنو د بهیر د لا سختولو امر کړی. ټرمپ دا امر تر هغه وروسته وکړ چې په نیویارک ښار کې پولیسو د ازبکستان یو مشکوک وګړی د پرونی حملې په تړه ونیو. د یمن په شمالي ولایت سعده کې د سعودي عربستان په مشرتابه د ائتلافي ځواکونو په هوایی حمله کې شپږ وشتنه وژل شوي دي، او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن تهران ته ورسېد.
مرزیه احمد زی هم اسپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سلور ورځنۍ سیالۍ پنځمه لوبه نن په کابل کې د سپین غر او بوس د کرکټ لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې د افغانستان د پنځو زونونو څخه لوبډلو ګډون کړی. د دغو سیالۍ د جدول په سر کې سپین غر د څلوېښت امتیازونو په درلودو لومړی، بوس د شلو امتیازو په درلودو دوهم، مسایناک د څوارلس امتیازونو په درلودو دریم، بند امیر د شپږ امتیازونو په درلودو څلورم، او آمو سم ځای لري. د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سلور ورځنۍ سیالۍ د اکتوبر په شلمه نیټه پیل شوې. په پام کې دی چې سبا دیش تنه ښځینه بایسکل ځغلوونکې د سولې د فرهنګ د بنسټي زولو په هدف سیالۍ وکړي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس صادق صادقي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښځینه بایسکل ځغلوونکې د کابل صدارت څلور لارې څخه تر احمد شاه مسعود څلور لارې، او له هغه ځایه د حکومت د رسنۍ تر مرکزه بایسکل ځغلونه کوي. ښاغلي صادقي وویل د دغو سیالۍ هدف په هیواد کې د سولې فرهنګ دودول دي. د اروپا د اتروالی لیگ په لړ کې تیر شپه بارسلونا او اولمپیاکاس لوبه 0-0 پر وړاندې مساوي پای ته ورسوله. اتلتیکو مادرید او کاراباګ او دغه را سپورتنګ او یوونتوس هم لوبه یو د یو پر وړاندې مساوي ترسره کړه. دغه لیگ د تیر شپې په نور لوبو کې منچستر یونایټد 2-0 پر وړاندې بنفیکا، بایرن مونیخ 2-1 پر وړاندې سلتیک، او روما 3-0 پر وړاندې چلسی ته ماتې ورکړه. د اروپا د اتلوالی لیگ په جریان کې نشپا ریال مادرید له تاتنهام سره د لوبې ډګر ته وځي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې پیلېږي. د سپورتي خبرونو پای.
ازادي رادیو او رېډ خبرونه په دې برخه کې دوه د ازادي رادیو ځانګړي پروګرامونه د تخبرو د جون په شیبو کې د خبرونه چلوونکې د ازل په پیښور کې د کندهار د میوند جګړې د اتل او فاتح غازی محمد ایوب خان مقبره ته ورغلی، او وایي د نور خښو غازیانو ترڅنګ قبر په مشکل خلک پیژني.
دا خود شیخ حبیب بابا مزار دی، او دا چې دین سردار محمد اکرم خان
دا دغه مقبره ده.
دا زما غالبا دین خدا تختې وړي دي. دا زما خلې سردار ایوب خان دی،
هغه د میوند ملالي
رور دی.
د دې ترڅنګ د اساسي بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم درته خبرو. خو اوس یو بشري موضوع اخلو. د خوست په هر کم کې چې اکثرو له وزیرستان کډوالو اړولي لځای چارواکو او نړیوالو مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې جمعیر روان دی او له دوی سره د مرستې وکړي. د کډوالو یو شمېر مشرانو د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته وویل چې د خوراکي موادو هغه میاشتنۍ مرستې له دوی سره کېږي لږې دي او د دوی اړتیاوې نشي پوره کولی. دې کم ته سیمه ییز چارواکي هم ورغلي وو. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال هم هلته نور حال به د نجیب الله خیر په رپورټ کې واورو.
په ګلان کې د کډوالو یو استازی ملک حبیب خان وایي چې ژمی را روان دی او دوی د پوښاک وسایلو د دوا درملو لپاره پیسو لرګیو او نورو اړینو ژمنیو توکو ته اړتیا لري. د ده په وینا چې یو شمېر کورنۍ د شوال او لمنې نوي راغلي خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
د سردی موسم راوند دی، میشته د لرګی ضرورت دی، د نغدې روپۍ ضرورت دی، د ګرمې جمې ضرورت دی، د وطن په مطابق د هر شي ضرورت دی. ځینې خلک کارډ نه وي رغلي دي، هغه کارډ چې کیمه دودانی کس هغه سره مرسته نه دي شوې. د لمن نه رغلي دي، شاول نه رغلي دي. مهرباني ده وشي چې دوی ته دره شاویر کو چې دوی ژمه اړخ پې کتل.
د کډوال یو بل تن سپین ګیره ملک شیرخان وای چې
دا مراسته چې کی مادو دالش کامادو غړیر کول خو آب یاداینه په دغمانس کې د دوا ور ورک سوال بل په می سوړه روغای دا پوسنه غوند په خیمه کې چې میستا د دغه داس باندې باس وسی چې دا وړ کا سزا ده دا چې سوړه و نه وای.
نواب خان چې د شمالي وزیرستان د مداخله اوسیدون کړي او په دې ورسته یو میاشت کې د پکتیکا د بیرمل ولسوالۍ څخه ګلان کمته کړه را کړی وای.
ما یو هفته شې میش کړه رغلی دي بیرمل ولسوالۍ نه میستا هیڅ مراسته نه دي شوی، شنختیون نه دي لیکل شوی، میستا کومک نه شوی، میز دا کومک غوړي لکه دغه خلک سره شوه دي چې مشتره کومه کوشي.
خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبی چې د ولایتي ادارې د اپلای په مشرۍ ګلان کیم ته ورغلی وو د وزیرستاني او کډوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای وبللی او ویل
دې په خاطر سي زمونږ افتاسي دا کوچنی ګلالي ماشومان د تحصیل نه محروم سوي نه د دوی د پاره د زده کړو برابرول او د ستاسو ټول صحت دا په لومړي توګه کې دي چې د راشن او د نور غذایی مواد په برخه کې متاسفانه ده او نړیواله ستونزه وه. زه باور لرم چې هغه مقدار مواد چې تاسو ته درکول کیږي شاید کم اوسیږي. ما ته راپورونه رسیدلی دي او ما زیرفت ادارات ته هدایت ورکړی چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي.
ګلان کیم ته په ورغلي پلاوي کې د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزارت معین محمد یعقوب احمدزی هم و. نوموړي په خپلو خبرو کې وزیرستاني مشرانو ته وویل که هغوی غواړي د اووم ټولګي پورته ځوانان په کابل کې د خوشحال بابا، رحمان بابا او پیر محمد کاکړ په قبایلي لیسو کې زده کړې وکړي یاد وزارت ورته د لیلیې په ګډون د ژوندانه ټولې اسانتیاوې برابروي او هر څومره ځوانان چې وغواړي هلته زده کړې وکړي په یاد لیسو کې به یې جذب کړي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوي بولی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د واده د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبولسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب شرغلست
مننه عارف صاحب زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیک هلی د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګیروال صاحب کابریدونکو ته د واده د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی او کوم ارکان لري.
د واده د حق مبارک کوم ګویو باید دا وایو چې خزه او نارینه د یو بدن دوه نیمایي برخې دي. هغه بدن بشریت دی. هغه وخت چې پاک الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړی او تر څنګه بی بی هوا ور سره پیدا کړه ځکه چې بی د بی بی هوا نه آدم علیه السلام وجود نیمای وو، یعنی هغه یو بل چاته ضرورت درلود چې تر څو دی مکمل کړي. له همدې کبله کله کله بشریت یا ټولنه له الوتونکو مرغانو سره ورته والی لري چې ښځه او نارینه یې دوه وزرونه جوړوي. هیڅ مرغه تر اوسه نه دی توانیدلی چې په یوه وزر والوزي. په همدې توګه کورنۍ یا ټولنه یوازې په نارینه یا په ښځې نه جوړیږي. د دې لپاره چې یو سالمه جامعه او سالمه کورنۍ موږ منځته راوړو، د ښځې او د سړي دواړو موجودیت ضرور ده. نو ځکه پاک الله تعالی د واده حق مشروع کړی ده چې څو چې موږ کوی سو یو سالمه کورنۍ یو سالمه جامعه ولرو. د افغانستان په ملي قوانینو کې واده تعریف شوی ده او بل شرایط ورته خودل سوی دی، لکه څنګه چې د افغانستان په مدني قانون کې راغلی دی. شپیتمه ماده وایي واده هغه عقد چې د ښځې او نر یو ځایوالی یې د جوړښت په مخه روا یعنی مشروع کړی دی او د دواړو اړخونو واجبات رامنځته کوي. یعنی واده ته موږ یو بل تعریف کوو، بې له مدني قانون داسې هم وایي سو چې واده هغه حق ده چې د دوو موجوداتو یا د ښځې او د سړي په مشروع یو ځای کېدو سره منځته راځي او هیڅ نکاح یا هیڅ واده بې له دواړو طرفه د مکمل پوره رضایت نه شرعي نه بلل کېږي. بې له دې چې مدني قانون د واده حق تعریف کړی ده، اساسي قانون هم د دې حق په اړه څرګندونه لري. څنګه چې وایي کورنۍ د ټولنې اساسي رکن دی او د دولت تر پاملرنې لاندې ده. دولت د کورنۍ او په ځانګړې توګه د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتیا د تامین، د ماشومانو د روزنې او د اسلام د سپېڅلي دین له احکامو سره د مغایرو رسومو د له منځه وړلو لپاره لازم تدبیرونه نیسي. نو ځکه موږ وایو سو چې واده هغه حق ده چې پاک الله تعالی خلکو ته ورکړی ده او بره لوی او د هغه تر وړاندې د افغانستان قوانینو څه اساسي قانون او څه مدني قانون هم دې اړه صراحت لري.
ډېره مننه ګیروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې یو پر شرایطو ولاړ واده کوم واجبات مسته راوړي.
مننه عارف صاحب. اول د ټولو نه خو څنګه چې موږ په مخکې هم ویل چې د افغانستان مدني قانون په دې اړه صراحت لري چې واده هغه عقد دی چې ښځه او نر یو ځای والی د جوړښت په مخه روا او مشروع کړی دی او دا حق بعضي ارکان لري. یعنی هیڅ واده بې له هغه ارکانونه چې اسلام ورته تعین کړي دي هغه مشروع او روا نه بلل کېږي. هغه ارکان د واده دوه رکنه دي، اول ایجاب او دوم قبول. نو مدني قانون په دې اړه وایي چې هیڅ واده بې له هغه د ارکانونه، یعنی هر واده کې چې دغه ارکان یعنی هغه ارکان چې ایجاب قبولي هغه رعایت نشي نو هغه واده باطل بلل کیږي او هیڅ کوم قانوني اثر نه لري. نو د واده اساسي شرایط څنګه چې په مدني قانون کې راغلي دي درې شرط ویل کیږي. اول دا چې د مهر تعین دل دي، یعنی هر کله چې نکاح کیږي باید په نکاح کې مهر تعین شي تر څو دا یو شرعي او قانوني جنبه ځان ته واخلي. دوم شاهدون، د شاهدانو موجودیت ده، یعنی په هر واده کې باید شاهدین موجود وي. د قانوني سن تکمیلول دي، یعنی کله چې دوه نفر غواړي چې واده وکړي او یو کورنۍ منځته راوړي باید هغه قانوني سن چې په قانون کې ورته تعین شوی هغه ولري. د قانون د قانوني سن څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دی، د انجلۍ لپاره 14 کاله او د هلک لپاره 18 کاله تعین شوی دی. یعنی هیڅوک کله چې تر دې سننه نه کمی نسی کوای چې واده وکړي. او فقط د انجنو په اړه څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دی، انجلۍ فقط کله چې 14 کاله پرکړي او 15 پورته وي او 14 کته وي د هغې ولی یا پلار کولی سي چې د دې نکاح وروکړي بې د دې له اجازې نه. اما که د نجلۍ تر 15 کته وي په هیڅ شرایطو باندې هیڅوک نسي کوی چې دا په زور واده کړي. نو د واده هغه قانوني سن د انجونو لپاره 14 او د هلکان لپاره 18 تعین شوی دی. او د واده واجبات دا چې کله دوه نفره واده کوي او یو کورنۍ منځته راوړي او یو تعهد کوي منځ کې دا څه آثار منځته راوړي. د واده آثار لکه څنګه چې مخکې هم وویل، اول مهر ده، یعنی په سړي باندې واجبېږي د نکاح په تعینېدو په کولو سره چې باید خپلې ښځې ته شرعي او قانوني مهر ورکړي. دوهم د مسکن تهیه کول دي، یعنی دا د یو وجیبه ده دی هر سړي کله چې واده کوي د خپلې ښځې لپاره د خپل کورنۍ لپاره یو مناسبه مسکن چې هغلته وکوی سي یو آرامه ژوند ولري ورته مهیا کړي. نفقه دریم هغه حق ده چې ښځه په سړي باندې لري چې باید د هغې نفقه ورته ورکړي په خپل وخت زمان سره. او د هغې بعضې هغه نور حقوق دي چې شریعت کې تعین سوي دي چې باید هغه ورته ورکول سي. او د میراث حق ده، څنګه چې اکثرا زموږ په جامعه کې د مار حق او د میراث ته حق ده د ښځو ته ورکولو نه سترګې پټېږي او هغه نه ورته ورکول کیږي. اما دا یو قانوني او شرعي حق ده، د هرې ښځې کله چې واده کوي باید دغه ټول حقوق یې ورته ورکول سي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زموږ موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ ګیروال صاحب کپدې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په یو واده کې څه وخت او په کوم حالاتو کې بیلوالی راځي
په دې اړه چې وایو چې یو قانوني واده یا د نکاح عقد په کوم حالاتو کې لمنځه ځي دا حالتونه ډیر حالت لري لکه څنګه چې یو حالت فسخه ده یعنی کله چې دواړه طرف د عقد یا د نکاح فسخه کړي دوم طلاق ده دریم خلع ده او څلورم تفریق ده څنګه چې ټول پوهیږي چې د واده حق د طلاق ورکولو حق په اسلام کې سړی ته ورکول شوی دی یعنی فقط سړی په د واده په حق کې کولای شي چې طلاق ورکړي او د واده هغه عقد چې ده هغه له منځه یوسي اما په کوم شرایطو کې کولای شي چې ښځه طلاق واخلي یا د واده عقد چې ده هغه منحل کی او یا یې له منځه یوسي اکثرا دا اشتباه په یا د غلطي په اما په هوی کې وجود لري چې خزانه سي کوي چې د واده عقد له منځه یوسي اما دا غلطه خبره ده هغه دنګ چې اسلام سړی ته حق ورکړی دی چې واده حق له منځه یوسي په دې خزه هم حق لري چې په خاصو شرایطو کې او په خاصو حالاتو کې د عقد له منځه یوسي هغه حالت یو تفریق ده یعنی خزه کوي چې خپل میړه نه تفریق واخلي اما تفریق په کومه حالاتو کې تفریق په څلور نه وده اول تفریق د ضرر په سبب باندې یعنی کله چې خزه خپل میړه کوم ضرر ویني کوي چې د تفریق غوښتنه وکړي تفریق د نفقې د نور کولو په سبب باندې یعنی کله چې سړی د خپل خزي نفقه نور کوي او د هغې وضعیت رسیدګی نه کوي په دې حالت کې خزه کوي چې تفریق واخلي تفریق د غیابت په سبب کې یعنی د دې شرایط په مدني قانون کې او په شریعت کې راغلي دي په کومه حالاتو کې کله چې سړی غیبیږي نو خزه کوي چې تفریق واخلي تفریق د عیب په سبب کې یعنی کله چې کوم سړی کوم عیب ولري او خزه ونه سي کوي خپل ژوند مخته ورسره بوزي دا کوي چې تفریق واخلي او بل هم بل حالت کې چې خزه کوي چې د واده عقد لمنځه یوسي هغه د خلع حالت ده دا هغه حالت چې په هغه کې خزه کوي چې د واده عقد د خپل هغه مهر حق چې دی په واده کې اخیستلی دی دا کوي چې هغه خپل میړه ته بیرته ورکړي او له هغه نه جلا سي دا هغه حالت چې په هغه کې واده لمنځه ځي
ډیره مننه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري د پښتو د مشهور لنډۍ کپ میوند کې شهید نشوي خدای ګو لالې به ننګي ته دي ساتینه مخته د میوند یوې ستر جګړې کې سکوي دا جګړه د انګلیسانو او افغانانو ترمنځ د کندهار په میوند کې په 1378 کال د جولای په 28مه نیټه رامنځته شوې و د دې جګړې د غټني اصلي لامل د میوند اتل پیغله ملاله و چې د لنډۍ په ویلو سره په جنگیالیو کې جذبه را پورته کړه او بیلل جنگي وګاټه
Oh
غازی محمد ایوب خان چې د دغه جګړې قومندای په لاس کې و د میوند جګړې غازی اتل وبلل شو او تر اخره یې انګلیسانو ته ماتې ورکړه. په نننۍ خبرونه کې موږ د غازی محمد ایوب خان مقبرې ته تللی یو. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، مونږه د پېښور ښار د مومند آباد سیمې ته راغلي یو. دلته د شیخ حبیب بابا یو ډیر لرغونی او پخوانی مقبره او زیارت دی. نو دراغلو دلته د پخوانیو سردارانو د کورنۍ یو شمیر سرداران دفن دي. غازی محمد ایوب خان چې تاسو به ټول له نامه سره آشنا یې، غازی محمد ایوب خان د میوندۍ اتلی ملالی ورور دی چې په هغه وخت کې د میوند په غزا کې برخه اخیستی وه او پرنګیانو ته ماته ورکړې وه. د هغه د مقبرې سربیره دلته د افغانستان د سلطنت پخوانی والی سردار محمد ابراهیم خان د هغه مقبره هم موجوده ده. د امیر شیر علی خان د میرمن او د سردار محمد ایوب خان مور مقبره هم دلته موجوده ده. د سر په خوا کې یو شمېر نورې مقبرې هم شته. خدای غ کسان دي چې تر ډیره پوری موږ یې له نامه سره آشنا یو او موږ یې پیژنو. تقریبا د 220 په دې محوطه کې چې شاوخوا ترې د پخو خښتو نیمه وران شوی دیوال چاپیر دی، دغه مقبرې په ویجاړ حالت کې پرتې دي. د سیمه چې اوس مهال پکې د سترو غازیانو او اتلانو مقبرې دي، یو ډیره تاریخي سیمه بلل کیږي. دا سیمل کیږي چې دغه سیمه چې اوس د محمد آباد په نوم باندې نومول شوې ده، او دا د پخوانی افغانستان د دوري سړک یا دوره روډ په نوم باندې یادیده. دلته پخوانی یو ډیر لرغونی ښار موجود و. موږ چې دغه سیمې له خلکو سره خبرې وکړې، هغه وویل چې دلته یو بل ډیره لرغونی مقبره موجوده ده چې هغه د بیزو د قبر په نوم باندې یادیږي. او یو داسې ویل کیږي چې دلته د یو پادشاه میرمن دفن ده. په همدغه زیارت کې یو ډیر پخوانی او لرغونی جماعت چې تاریخي خای لزرو کلونو زیات وي همدلته شته دی چې د شیخ حبیب بابا د مسجد په نوم باندې یادیږي. او خپل شیخ حبیب بابا عذرخوان هما په نوم باندې هم مشهور و. د شیخ حبیب بابا زیارت ته هر ورځ خلک راځي، دغه زیارت کوي او دلته دغه زیارت ته دعا کوي. خو له بده بخته د دغه زیارت سره په خوا کې هغه کسان چې د افغاني تاریخ کې ډیر لوی نمونه دي، هغوی هم پراته دي. خو دا چې څوک نه پیژني او د ناپیژندګلوۍ له وجې د دوی مقبرې د ورانېدو له ګواښ سره مخ دي. د عدم تشدد د فلسفي لاروي حاجی اعتبار خان چې د مومند آباد د سیمې اوسیدونکي دي، وایي د مومند آباد په سیمه کې د وزیر باغ هدیره ده او په دغه هدیره کې د رحمان بابا د مزار سربیره د سترو غازیانو مقبرې هم پرتې دي.
په مومند آباد یو علاقه ده، هغه کې یو مزار دی چې شیخ حبیب بابا نومیږي، لري خو بزرگ واستي و. دا د هغه هدیره ده، هغه مقبره ده. بیا دا خلق د دو په لمنه کې راغلي دي او خښوي دي. اوس د پدې باندې تاریخ لیکل شوی دی چې دا په کم سن کې او په کمې صدۍ کې دو دلته، مطلب دا دی چې اخیری فلانګا او دغه یې اخیستی ده.
دلته څوک څوک موجود دي؟ دا مقبره د چا چا دي؟
دلته خو دا خو د شیخ حبیب بابا مزار دی. دا چې دین سردار محمد اکرم
دا دغه مقبره ده،
دا د هغه قبر دی او مزار دی.
او دا چا
دا؟ زمو غالبا د دین خو دا تختی وړي دي. دا زما خلی سردار ایوب خان دی.
ها، سردار محمد اغه د میوند ملالی
رور دی.
ها ها. او دا څوک دی؟
دا رور دی زما.
او هغه رور دی سردار محمد اکرم.
دا رور دی.
او
دا رور دی.
دا خو سردار محمد ابراهیم خان دی.
او دا رور دی.
او
هغه مور ده.
دا امیر شیر علی خان میرمن د غازی سردار محمد ایوب خان مور.
دغه سلور قبلونه دي چې دا دو تاریخي دغه دي افغانانو یو تاریخ دی دا.
خغل اعتبار خان راته په دغه هدیره کې نور تاریخي ځایونه راخی هوای
دا خو سردارانو دا خو دلته په خوا دوره روډو او دا خو په خوانه د 3000 کالو سلور 0 کالو مخکې دا خارې و دغه دا تاریخي ځایونه موسمشته حصار ښکاری
بالکل
د 3000 جمعه ته د مسجد دی وګوره دا نو مخه تقریبا د 3000 کالو دنیم 3000 کالو نو بزی تر یو کم بنی نو دا خو د دې بزرگ په لمنه کې بس دو راغلی دی او خښ شوی دی او دلته
هغه وخت کې چې دوی دلته دفن شوی دی دغه ساحه د افغانستان نړیوال سلطنت د افغانستان ولته خو لیکلی
او ښکاریم دغه سې چې دا تاریخ د سیوی چې د افغانستان
هغه ته چې غازی البته سردار محمد ابراهیم دی هغه د افغانستان د سلطنت والی سلطنت والی نو دا به د افغانستان ساحه وه دلته څوک راځي چې صاحب دغه زیارت ته
اوچات او خلک د دې عقیدتمن مونږ خپله راځو دې ته دا ډېره یو خاصتي ده او دې ته خو ډېر ښه خلک او ډېر خلک راځي خو چې اوس دغه خلک لږ مات ګوټ شول دغه شول د دې د وجې نه هېرې ترخې ډېرې شوې نو
او دغه غازیانو یا د سردارانو مقبره چې دي دا بیا چا جوړ کړی کنه ما غشن
یوه دا ما پخوانی جوړ دي دا وګوره تاریخي ته څونه واخ لوي وګوره کنه دا شین خوش نه جوړیږي دي دا کوم دغه چې جوړ دي دا
بالکل
دا خو اوس کمپیوټر به جوړ نه کی چا او خلکو دا کم پلاس جوړ کړی دي
د غازی محمد ایوب خان او د سردارانو د کورنۍ نور غړیو مقبره د غازی د زوی لخوا د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ پر مهال ل سپینو مرمرینو کانو نه په اساسي توګه جوړ شوی وي او کلو نوړان دی زین برخو ته زیان اوخته وو چې د وخت په تیریدو سره یې ډیری برخې لا پسې زیانمنې شوی وي خو په 2004 کال کې د افغانستان فرهنګي مرکز له لوري ترمیم شو او یو شمیر لوحې پرې ولګول شوې
درنو اوریدونکو د زیارت په ورننوتو سره څو لوحې لګیدلې په لومړی لوحې لیکل شوی چې آرامګای شیخ حبیب بابا لدی ور علاوه په دویمه کوچنی لوحې لیکل شوی چې د میوند فاتح غازی سردار محمد ایوب خان مزار لدغه لوحې سره په خوا کې وبل لوحه لیکل شوی چې د شیخ حبیب بابا په زیارت کې د افغانستان د تاریخي شخصیتونو د مقبرو په اړه تاریخ وړاندې کړي د میوند فاتح غازی سردار محمد ایوب خان چې په 1914 کال کې د اپریل په 8 نیټه مړ شوی دی سردار محمد ابراهیم خان چې په 1922 کال د جمادی الاخر په 2 نیټه مړ شوه د امیر شیر علی خان میرمن او د غازی سردار محمد ایوب خان مور چې په 1901 هجری قمری کال د روژې په میاشت کې وفات شوې ده او د سردار جلال الدین خان میرمن چې په 1928 هجری قمری کال کې مړ شوې دلته مزارونه موجود دي
د افغان تاریخ د دغه ستورو نمونه له مغبرو مرمرینې ډبرې غلا شوی او دا مقبرې د نړیدو لګواخ سره مخ دي په دغه سیمه کې مو یو قبر کیندون کې سلیم خان وکوت او له هغه مو پوښتل چې له دغه مغبرو دا قیمتي او تاریخي ډبرې کله او چا غلا کړې دي
یو کال یو نیم شو د بار نه شروعات شویو او اخره کې به دل ترانه وتل دل تجرانه وتل نو مونږ هغه ته اطلاع وکړه چې تاسو راشي تاسو د قبرونو بې حرمتي کیږي سینې ته بزیدا سیډونو ته بزیدا خلکو وړي دي د دینه بس دا بر نه ته بزه تلی دا تی نه تلی دا سیډونو ما سره شته دي دا پوړې نه دي دی ولا ماتي کړی دي او نور دی وګوره دا کم دا سیډونو باډر چې دي دا ما سره پرتی دي او نور د دې قبرونو چې کمی دي نو دا په سر والا موړي دي هغه سیډ والا موړي دا سیډ والا موړي دي
په دغه مقبرو کې تر ډیره د سردار محمد ایوب خان مقبرې ته د پام وړ زیان اوخته تاریخي ډبرلیکونه غلا شوي شاوخوا مرمرینې زینتي کټاری ماتي شوي او د یو ویجاړ قبر په توګه ښکاري موږ هڅه وکړه چې د یادې موضوع په تړاو په پیښور کې د افغان قونسلګرۍ نظر راواخلو خو لپاره لپسې اړیکو نیولو سره هم بریالي نشو اوریدونکو
د تاریخي ودانیو او مزارونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي www.azadiradio.com. او کچېرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ کیله ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio